کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویانې وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د راڅرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلي دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین 4 روز در بر میگیره. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست.
خزینه و یاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کرده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس ایکسپریشن نشي کوله.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکوو او له افغانستان بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات منګه د هغه مخنیوي وکړو منګه پرینو چې هغه وطن ته راورسي ځکه د خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي کفایت کوي د منګه وطن ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتل تر ازو اول مطلب ته. طالبان او حکومت د عامه روغتیا وزارت وینن یا یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسې راسره شریکوي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محوه کولو لپاره د استراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به هغه خبري واورو.
این کمپاین 4 روز تر بار میگیره، 3 روز کمپاین شاست.
دا کمپاین د 4 روز لپاره دی چې نن یې پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي ترڅو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د 4 روز چرام کول 4 روز در بار میگیره.
خاغلیش همومین امدار از او ویل دغه کمپاین هدف شاو خلاص میلیونه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو پورته نوي او له شپږو میاشتو ټیټ نوي. هغه همدار از او ویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامل دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نوي نو میرمنې به ورزیو ماشومان په واکسین کوي. د خغلی شامومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یو قضیه ثبت شو چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې و. هغه همدارس د هم ویلی چې د 2020 کال په پای کې به درې نور پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یو پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي ترڅو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارس د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني کیسه
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، 10 میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په اغه وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ سرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړي. دوی له دغه ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
افغان مشهور ویاند او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته ویل
کله چې څوک غږیږي سره غږ اوري یا لک فاصله لري د نورو غږونو د اثر سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شي ورېدلی نو د شونډو د خورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په ترلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وای په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګي کی او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګه په څنګه ناسي وي او خبرې کوي لیدون کې څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهم دی، ځکه چې د دې لارې موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کاله ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو د ډېر مشکل کېږي زموږ د پاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري، ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیبل چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلی یا په سمه توګه هغه لوستلی.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې را څرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لري کړي وو او یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی، خو یک شنبې بیا د امر بالمعروف وزارت په مقرري غوښتنې سره مخونه پټ شول. لخزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوخي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوې ده. افغان خزینه ویندویان او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کاري لستونزو سره مخ کړي لري کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دینی امر بلل او د تلویزیونونو خزینه کارکونکي پرې مکلف فکر نه لیدي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلي شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شعب الدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او کنه. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي، او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندستان د پرنٹ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانی او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او کغواړي حل تخپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي، دوی یې هرکلای کوي او د امنیت داد ورکوي. له هند طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپل لایحه کې د سیاسيونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلارې نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانی شي لومړی د سر او مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسيونو سره پراخ اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کور حلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک انحصار کړي، قدرت د زور لالارې نیولې او خپل ډلې پرته د نورو سیاسيونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلي بولي. هند 2021 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړلی. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمند دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا اوکراین پاوزوائی دا روسیه د اوکراین د لوهانسک سیمه په ختیس کې حمله ته شدت ورکړې ده. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیه ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوختي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخوانی شوروي اتحاد ته اوختي. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د اوکرين پاوز نن ویل چې روسي د لوهانسک پر ختی سیمې بریدو نو تشدید ورکړی او روسي ځواکونه چې سیور دونیسک ښار محاصره کړي شپه او ورځ پرې بیت او پیره بمباری کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکرين په ختی کې سخت جګړه د روسي پاوز ته ډیر زیان اړولې او اټکل کوي چې د اوکرين د جګړې په لومړي دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکرين وسلوالو ځواکونو لوی درسې نن سهار وختي وویل چې د اوکرين مدافعانو په تیرو څلیرو شو ساعتونو کې د دښمنۍ ولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویل چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې و چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنگرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایدی وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګ کړي. د اوکرين پاوز پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لکتر لګه وو ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپ کېدو خبره کړې ده. اوکرين چارواکو د غراز ویلي چې روسي په شمال کې د اوکرين پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قومندې دغه تګلاره د دې سبب کېږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامدار توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کول شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې د هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به عصمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویان شکر الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل له وروسته یو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلی دي. ښاغلی ساپای وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي په برخو کې په کار مصروف وي چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدل عوامل، اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. خغلی ساپای وای د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو خزو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکي کړي دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم د ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلور ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت ازادي راډیو ته په یو رالیکلي خبر پاڼه کې ویلي دي د ماشینونو چې 15,000,000 افغانۍ ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشینونو کې تراکتورونه، څلور زرنج موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشینونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ او نشپېته پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ او اتاویا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.10 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 3.50 افغانۍ او 5.50 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.25 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د اصلي رادیو خبرونه تمو ز اسمت ساروان هر کله کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپور نلرو. په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او هم دې درکه اوایت ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سش کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ تنته.
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا القاکو وطنی غوا د هغه خوسی او کلن په بازار کې منډی کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅیږي، او که چیرې هغه وطنی غوا لو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی په 1000 افغانۍ دغه یو کلن خوسی خرڅیږي، یعنی تقریبا 60 روپۍ دلته مالدار ګټو کو تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د توتی یا زمکنی توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي چې بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 50 جریبم ځکه زمکنی توت کرل شوی چې د یو کیلو بیه په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلې زمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سش کال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول زمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوکنار در افغانستان شوه.
زمکنی توتان ډیر ښه حاصل ورکوي، حتی په افغانستان کې د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. زما پیغام و بزګرانو ته دا دی چې راسی د کوکنارو پر ځای د زعفران یا زمکنی توتانو کښتونه وکړو او د پستې باغونه جوړ کړو.
پسته جوړ کونیم.
دا محل په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه څلور ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وای د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سش کالي حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړي چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډیره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر دوه سپوری کسان کار را سره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د یو کیلو ځمکنی توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي ورآخوا د ځوانانو او تنکي ماشومان لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښل برکته د کار زمينه برابر سوي.
سال جمعه سلمون زو کواله صدر ازو د لې کار کو ولاس پنځل اس کاسو یو انو بخپل کار کو ساج را سو غرمې پر شلو مبارک د غشان ته چو بازار ته اس جمعه دوه با سو کډایر راکی
د زمينه ته تشکو ابریا بیا خلطو تر شو بیا ورو خرڅوي بلا سار اسپرت پرو وبجه بیا درنازه ګاره پره بس پش پرسا کلدار بکری
د کندهار د کرنې او مالداری مسولان وای ل یو جریز مکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 400 افغانۍ پورې پلورل کیږي د دغه ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وای که زمکنی توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدیل کېدلی سي
د دې څخه جوز هم جوړولی شو پوډر هم جوړولی شو په دواو کې هم کارولی شو نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 to 400 افغانۍ باندې خرڅیږي نو د یو جریب څخه 1500 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار نشټوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې لامل د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسی کولای
مننه چې ازادي رادیو اوري
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي رایز ټو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده خبرونه په پیل کې د طالبانو لوري د افغان شزو محدودیتونو ته اشاره کړې چې ورستۍ مورده شزینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر رایز ټو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل سزا بولی او وای چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 بلیون ډالر ځنډولې دي خبرونه وايي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی په سلو کې 15 نیوی افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په چیرې بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه او القاعده ورته او فعالیت زیاتول شي خبرونه د دې اشاره لري چې هر څومره فقره او نیستی زیاتیږي په هغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي رایز ټو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنی یا ټریننګ کمپونه جوړ کړي د روزنی کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورته ډیر کړی کته هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري خو که ورته زیات شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خراب شي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډیره شي او ځوانانو ته به بللار نوی پاته د بریتانیا میل ورسپانې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکاریدو په محل د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې ښلي چې د یکشنبه په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې مخ پټي څرګندې شوې ورسپانې زیاتوي لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولې خو تر ټولو زیات فشار د شزو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي میل رسپانی د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې وروستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلې بللی چې د رواني میمیاشتې په لومړیو کې خبر کړ او په هغه کې ویلي چې شزی باید سر تر پایه په بورقې یا چادرې کې پټي وي ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که شزینه ویندویانو د دوی نوی مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. تر لاندې د می ورسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو. د طالبان و حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري او کمپاین پیل کړی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د هغه امر په غبرګون چې خزینه ویاندویان دي په ټلویزیونونو باندې ماسکونه وتړي غبرګونونه او انتقادونه دوام لري. یو شمیر خزینه ویاندویان ازادي راډیو ته ویلي چې له ماسکونو سره خبر ویل ورته ستونزمن کار دی. ګڼو نارینه ویاندویان هم د دغه کار په غبرګون باندې په ټلویزیون باندې له ماسک سره خبرونه ویلي. د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ګردای میز پیلیږي چې نوریاس نوری کوربه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کې
کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.
د بحث مو زنوری اسنوری هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاری کوي. نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوې محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکې خزې پټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د به برخه کې دوه په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویانو باید مخلوط راښکار نشي دغه محدودیت به ان تصویري رسنې له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سرخوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکې ډاکټر صلاح الدین سیدی او خبریال خاطر صافی رابل لیدی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث به خاطر صافی لتاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟ بلې خاطره صافی.
بلې تاسو راغورم.
زما پوښتنه دا وه چې بحث تاسو پیلو کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې باندې. وی طالبانو له هغه وخته چې کوم پریکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کچې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تېری کوي او دا یې سیمه بل چې زه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوګیم چې شي کوم به چې د خزومیت په ټولو لپاره یو ګام دا به شوی ځکه چې د خزو پر انساني حقوقو تیری دی. خزې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې خزې باید ان مخ پټ کړي خپل هویت ته پټ کړي خپل پیژن ګلوی دي خلکو پټ کړي دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې خزی دی دغه کار نه کوي خزی دی هغه کار نه کوي خزی دی دا نه کوي خزی دی هغه نه کوي بلې خزه هم انسان ده خزه هم خپل حق او حقوق لري خزه هم د ژوند کول او حق لري په دې کې خو د چا سره باندې دي ته څنګه د انسان په توګه د چا سره اخیستی شي ماسک کارول سره زه نه پوهېږم دوی نه ځانه بله کرونا جوړه کړې ده خو کرونا وه هغه بیا داسې هم توجیه کوي چې له کرونا سره مو ستونزه نه درلوده ماسک مو کارول اوس یې هم وکاروئ دا طالبات خو کرونا نه یي چې ستا د پریکړې سره سم دې زه ماسک واغوندم او زه دې له ماسک او نقاب کار واخلم هغه کې د چا سر بندېږي د چا سر ډوبېږي خورا سخته ده د هر څه ښځینه وي که نارینه وي خو زه نه پوهېږم لږ د انساني فکر او تفکر ولري له اسلام او انسانیته خو لرې دی دغه کار
مننه ډاکټر صلاح الدین صحیدی خبرونه ته ښه راغلاست تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې خزی باید په ټلویزیونونو کې مخپټې راښکاره شي آیا دا هغه له اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا مسله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزونې وړ ده. اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په داوا په توګه توجیه لرلای شي د دې فهم ده دا چې درست ده کنه درست ده دا دوم بحث ده اما شخصي فتاوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولای شي هغه شی تحمل کی پټورنه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپل مشروعیت نه لري دا چې شخصي فتاوا ده او دا شخصي فتاوا دی او حکومت په شکل باندې تطبیقي دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده. دا یو خبره د حجاب په مورد کې درې حالت دي تبرج حرام دی حجاب اسلامي دی او مطمئنن هغه حالت چې سفور حالت دی چې په صدر د اسلام کې او چلاس پکا او مخ په اصطلاح کار کوي دا یو اسلامي عمل دی اما په دقیق او یقیني ډول ویل شو چې دا مخ کې د دینه چې د دینی امر په شکل باندې ونی سو دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي او ز پکلا کپدې باورې ما چې دا نادرست کار دی دا به طالبان د فر نقصو کی او دا به مشکلات پیدا کی او دا یو دینی بنا پدې کې نه وینم بلکې پدې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډول لپاره هم کېدای شي وکړل شي. شکر.
بله سید صاحب تاسو یو ټکی اشاره وکړه چې دا تر ډیره پوری دینی پر اساس باندې نه دی ولړ بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوې ده. ولی طالبان څو غوړي چې لاس تراوړي آیا دا پر افغان خزو پر مخخو خزو د فشارونو زیاتوالی دی د غوړي په یو ډول باندې خزي یو مخ په ټولنه کې فعال ګډونه به برخې کړی.
دا مسأله مختلف ابعاد لري او لرلی شي د طالب مشران مخکې د دینه چې د امریکای نه د نور نوړه شي د خپل صفوف او د خپل سربازانو نه ډاریږي هغه سربازان چې دی کولای شي متهم کی چې تاسو څه شی ونه شکرې اسلامي قوانين او مراد نه شکرې دی د هغه نه ډار لري چې خپل سربازان په باندې په مقابل کې راپانځيږي په دې خاطر تر دې راهده پورې دا یو پاپولستي او عوام پرې وکړ دی او زه په کله کې په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقیني ډول سیاسي عمل خاري مخکې نه چې ديني وسی. شکر.
ولی واز پر خزو باندې دغه فشار را وصل کیږي د لپاره چې عادي طالب وسلوالو رضایت حاصل کړي په افغانستان کې خډیر نور نه خواله هم شتل چې کیدای شي طالبان دغه نه خواله د لمنځوړلو لپاره دوی ته وخی چې دغه د مو ګوس وخت ورسېدل او دغه نه خواله مو د نه خواله ټغر مو افغانستان ټول کړل. ولی واز خزه
زه فکر کوم تر دې هدف پورې به مضمونی ده چې شاید وایو نه لري مطمئنه نه هغه چې تاسو اشاره وکړل تر دې اولویتونه شته دي چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه مایندسټ هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي او دا نړیواله کچه هم د افغانستان د لپاره ډېر ضروري نه رسول شي. شکر
مننه سیدی صاحب. اغل صافی تیر ماخام د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د چارو مسول هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې د چ طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پر لګولې چې باید مخپټه په ټولنه کې راخکاره شي. دا په افغانستان کې د خزو ازادي نور هم سلبوي ځکه چې د دې په وینا هم دغه مخکخه خزي د ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یو بیلګې د نورو لپاره چې په افغانستان کې خزه نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مر سره موافق یاست چې دا به ټول خزو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزي نور ازادي نه لري؟
راسته شګه افغانستان کې باندې خبرینه نارینه هم مددین لري تو بیل او بیل ډول پر نارینه هم بندیز لګیدلې. خبرګې هم دغه خزو سره په تړاو کې کله چې یو خزه د دوی په اند که حجاب بنکړي او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا پرې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپل وکیل لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي تر نه ده. نه دا چې که خزینه یو پریکړې سرغړونه کوي خزینه نارینه دی هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې ازادي او خپلواکي له انسانه واخیستل شي انسان له فطرت آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کیږي نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د ټولنې لرې کیږي او څنډې تکړی کیږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی او ان نړۍ لپاره زه شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یو ځمکې چې څو څلوېښت هیوادونو به یې ساتونکي بلل اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي هر څه چې خوښه وي او هره خفه چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړی دي. دغه راست په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تیره بیا یو شمیر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خبرونو کې لپارون رئیس تور ماسکونه کارولی دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پراته شکه خدای دې دوی ساتون کې وی د هیواد د والله صفان سره او دغه جاهل او کسان وشتون سره البته طالبان ولشتون سره زه دوی دغه کار سای مدي وی افغاني خزینه په توګه ځکه چې دوی میړانه کړی او دغه میړانه د سایل وړ ده. خو دا خپل ریسک لري ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغه خبرو اړو سری خلاصي کینه او پوهی کینه. خو پرته له شک چې دا خپل غیزه بلري د نړۍ په کچا د نړۍ والو پام باندې ثرا واړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کیږي.
مننه سعیدی صاحب، د طالبان حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او د غرض د کار په برخه کې حقونو ته درناوی. دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل عکس العملونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه، اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبرې راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبرې کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود او دستور دی دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود دستور سره سم خځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بې محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې، آیا دا توجیه لرلی شي؟ بلې سیدی صاحب، تاسو ښه راغلئ. سیدی صاحب سره بلې مهرباني.
او بخي زه درسره او بخي خبره دا شته چې په ډیرو مواردو کې دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه لري او په سیاست کې هم تر ډیره حد پورې منطقي ضعیف دی. دا چې دا توجیه باندې ځان خلاصي زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منلی شي نه افغاني ټولنه ورسره منلی شي. دا هسه ځان غولونه ده. شکر.
کراش دې خبرې ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څاره په ورستیو څلورو باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړې دي، داسې اقدامات کړې دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاو، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي، بلاخره ناراضیتي په یو ډول باندې را برسېره کیږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام با یا پر خزو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخ ناراضیتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلف عاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت رالنډول شي یو عامل به وي چې ده، اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي افغاني ټولنو ته به ضرور رسي او زمونږ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا همداسې ده چې تاسو وایي او دا به د دې لپاره هم ډېر خطرناک تمام شي. چکم
د ښځو د زده کړې او د دغه راز د ښځو او نجونو د زده کړې په اړه د ناراضیتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس‌ستانکزی هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د ښاغلي ستانکزی دغه څرګندونه څه معنا لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتابه کې د درس څرګندونه کوي؟
هغه څه مو چې په ابتدا کې ویل د طالبانو حاکمیت انقلابي حاکمیت دی، مشروع حاکمیت نه دی، د تصمیم گیری مرجع د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده، معلوم په اصطلاح کې معلومه هم وی دی ته معلومه ده، په قانوني لحاظ دی یو را معلومه نه ده، اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری او مطمئنا دا عام خبره چې پر ډیرو مواردو کې مونږه تجربه لرو چې طالبان او مشرانو د دې کې خاصه خبره وطني خبرې کړې دي او بیا په عمل کې دا هغه تعابیر متفاوت وو او تر ډیره حد پورې هغه تعابیر وو چې طالبي تعابیر وو. مطمئنا د ډیرو سوالونو سره مواجه کیږي، اما په ظاهر کې د طالبانو پر رهبری کې هم د ماین اختلاف سند ده او دا د طالب په ګټه به هم چنه ده هغه بددي کاری، اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خلاص نه ده. شکر.
مننه آغلی صفای. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاست راوړنه د رسنیو د خپلواکو رسنیو پرمختګ چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري او رسنۍ راوټ کېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په تلویزیونونو کې راښکاره شي، دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغیز څه ډول ارزوئ؟ آیا دوی به موږ تاسو شاهد چې افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسیدلی ډېری رسنۍ په تیر بیا تصویري رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوی دی او ډیرو خبریالانو من جمله خزینه خبریالانو کارونه پریښي دي، په کور ناست دي، دا به څه ډول اغیز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
لبده مرغه چې پر رسنیو با چیرې چورې وغوړوي، ځکه چې دوی په یو ډول وس هم اقتصادي اړخ او ان د وینا زده له اړخ له مات سره په یو ډول مخامخ دي، نو د ځان سره به دوی په یو ډول لمنځه ولاړ شي او به فشل شي، ځکه چې رسنیو شتون و چې افغانستان د هتیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو عمل خانو ناپوهوي لپاره یې کار کاوه. بېلابېلو برخو کې مونږ د اغېزې شاهد وو، د مثبتې اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول، او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپلواکي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید خزینه ویاندویانې دي له دې وروسته مخپټې باید راڅرګندې شي. دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې په رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وسي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی دغه اقداماتو سره سره څه ډول ارزوي؟ نړیوالو ټولنه یا د متمدن ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، راشه در ورشه هم ورسره کوي، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي، او دا پر خزو د محدودیتونو په ترڅ کې ورستۍ محدودیت هم امداده چې خزی باید مخپټي راښکاره نشي. آیا د نړیوال ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولئ؟
سریوځه کوم ورته پام وکړو، وو دوګونی دا ځکه چې دوی خپل انوستې دغه دالي سره ترسره کوي، د غراز دنیا ودونه را شدار شور سره لري، خو یوازې تشکلوم او پخکاره توګه نه دی ویلي چې موږ دغه ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو، یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي. دوی ته د تور نوملار کې د دوی د مشانو مونه وو، ولې تر کار لاندې نه نیول کېږي، ولې دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کېږي، د نړۍ په کچه ولې تر اوسه یوه لویه پرېکړه او لویه کومه خپرونه نه ده نیول شوې د طالبانو پر وړاندې؟ دا خپل د دې څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي. د طالبانو هر هغه پرېکړه چې تر ننه نیولې د نړیوالې ټولنې د کلنو وختونو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولی دوی چوپ ناستی او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هیوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساری، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړې ده، او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي. دوی د پادې تر شا د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ له ځانه سره یو تر له پخوای لره، او تر دغه مهاله لري، او که دغه سې دوام ومومي له دې وروسته به یې هم لري، ځکه چې یو څو کسان له غرونو راښکته شوي له منطقه لري له عقله لري، څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسېږي او دغه سې دې پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی دې زور زیاتی وکړي؟
مننه سعیدی صاحب د طالبانو چارواکي د خپل اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامی شریعت لمخ یو د غرض د افغاني دود او کلچر لمخ کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات چې تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د خزو او د جنونو په برخه کې کړی دي تاسو کوم بیلګه د اسلامي هوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه را کړی چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم.
اول
د ابتدانا ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکه په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دی، د افغان ملت وږی بې دوا رنجور د مرست ته ضرورت لري، د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړې، نړیواله ټولنه وجیبه لري چې د ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري، لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی، ولو که طالبان د دنه سو استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل غني تبلیغ کې شداغه ده، پر رسمیت پیژندل شو، در حال چې تعامل او پر رسمیت پیژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنه ته دا و چې هو د طالب سره د داسې تعامل وشي چې دا هغه په نتیجه کې نړیواله مرسته د طالب سربازانو ته نه په انتر کانتیننتل هوټل کې خودکش افراد او کورنۍ ته نه، بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیواله ته مستند کړئ شي، افغان ټولنه ته مستند کړئ شي چې موږ دغه د خپل کوشش وکړو. طالب منه پریدي که طالب د دې مدعي چې نه زه پریدم دا په هغه صورت کې د نړیواله ټولنه
سعیدی صاحب
دا یو خبره
مننه. هغه بله بس ډیر کم وخت لرو، مهرباني غزما پوښتنه ته یو بل بیلګه مونږ په اسلامي هوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګه ته ضرورت نه لرم، او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده، او د فهم پرو ده. زه هم د سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري، زما مشکل د طالب سره دا ده چې د برداشت خپل لري په ما ته مې لري په ټولنه ته مې لري مخکې د دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده، هغه برداشت چې تل لري هغه د پتا مبارکي، هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق غنی، هغه د ستا کا دی چې په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم، ټولنه مله عالمه متفاوت نظر لري. دې د پاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي، هغه د ملت نه مشروعیت واخله. اول خپل ته مشروع نه یې، ته شخصي فتوا ورکه او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې، دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر.
مننه سیدی صاحب. خاطر صافی ایوازی چود دقی وقت لرو، تاسو ده طالبانو دغه اقدامات یا پر خزو ده فشارونو دغه لری پا افغانستان که ده خزو ده راتلون که لپاره چه ده ول ارزوی؟
د طالبانو شتون سره ده پا افغانستان که ده خزو راتلون که پت لکه توګه تیاراو رانند وینم، تیارا دا تورتام کی وینم، ځکه چې دوی د جهالت زید جهالت دی له بوله منو جهالت دی لشتون کې هیڅوک هیڅ انسان انساني ژوند نشي کولای، یو له انساني حقوقو نشي برخمن کېدای. دې ته پام سره زه درې غوښتنې لرم. یو افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی د سره بسیط شي، یو لاس یو موټی شي، هغه خزینه ای نارینه ای مشران ای کشان ای د ملت او د خدای زور دی، یو دوی کولای شي که یو ځای وي، که یو موټی وي. او بل غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدئ، پر افغانستان پام وکړئ، او د افغانستان کې د خلکو لغ انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شعار کې بولئ هغه دې په افغانستان کې هم پلی کړئ. او بله غوښتنه مې د افغانستان له هغو خلکو ده چې له هېواده بهر وي، اغوی پرته کوم ریسک کولای شي مبارزه وکړي او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي او د اغوی پاسپورتو به غږ پورته کړي.
ډیر مننه اغلی صفای د سیاسي او دینی چارو شننکې ډاکټر صلاح الدین سهیدی او خبریاله خاطر صفای لتاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پایتر سیګي زنوري اسنوري لتاسو اجازه غوړم.